د امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
السلام علیکم دا د امریکا غږ واشنگتن سټوډیو د خلیل خانم د افغانستان جمهوریت ریاست اعلان کړی دی چې لازم ګڼل سوی د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سمو ده په کابل کې پاتې سي. دغه اعلامیه وروسته له هغه خبره سوي ده چې ښاغلی خلیلزاد د افغان مقامات سره د خبرو لپاره کابل ته ورسید. د افغانستان د جمهوریت ریاست په اعلامیه کې راغلی دی چې د ښاغلی خلیلزاد او د افغانستان د جمهور رئیس محمد اشرف غنی ترمنځ په کتنې کې په وروستیو تحولاتو او د افغانستان په اړه د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ په څرګندونو بحث شوی. ښاغلی ټرمپ تیره ورځ په واشنگټن کې د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره لیدنه کې وویل چې د افغانستان جګړه په یوه اونۍ کې ګټلی سي، خو نه غواړي چې دې هدف ته د رسېدو لپاره 10 میلیونه خلک ووژل سي. د افغانستان جمهور ریاست دغه څرګندونو ته سخت غبرګون ښودلی او ویلي دي چې د افغانستان ملت هیڅ یو بهرنی ځواک ته په د خپل سرنوشت ټاکلو اجازه نه ده ورکړي. د افغانستان حکومت ټینګار کړی دی چې واشنگټن دې د جمهور ټرمپ د څرګندونو په اړه د ډیپلوماټیکو لارو وضاحت ورکړي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان امریکا ته د خپلې دورې پر مهال د واشنگټن په یو تحقیقاتي مرکز د امریکا د سولې په انسټیټیوټ کې یوې غونډې ته وینا کې ویلي چې د افغانستان د جمهوري ریاست انتخابات باید پراخ بنسټه وي او طالبان هم پکې عذر ولري. عمران خان دا هم ویل چې پاکستان ته د ستنېدو وروسته په پام کې لري چې د طالبانو له استازو سره وګوري او هغوی د افغان حکومت سره مستقیمو خبرو ته وهڅوي. د پاکستان صدر اعظم ټینګار وکړ چې هغه تل د خبرو د لارې د افغانستان د جګړې د پای ته رسولو پلوی دی او د طالبانو سره د سولې د خبرو د پیل کولو په خاطر د جمهور رئیس ټرمپ د تصمیم درناوی وکړ. عمران خان په پاکستان کې د مدني حقوقو د فعالانو په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل چې کله پی ټی ایم جوړ سو نو د هغوی غوښتنې سمې وې، خو په دې وروستیو کې د پاکستان په پوځ حملې پیل کړې نو ځکه یې پرې بندیزونه ولګول. عمران خان وویل
We had this young movement and movement stemming out of anger and they of course they blamed the Pakistan army for
د پښتون ژغورني غورزن چکل پیل سو نو په سیمه کې د پوځي عملیاتو د تباہی ورسته دا غوي قصه ډیره و او یقینا هغوی د پاکستان پوز په قبایلی سیمو کې د تباہی او زموار بل مسله حل ته پیل سو چې کله د پی ټی ایم مشرانو په پوز حمله شروع کړي او حملو ته ادامه ورکړه. د ټولو وروستۍ پیښه دا وه چې پارادلي ملکیانو په پوځي پوستي حمله وکړه او ځینې کسان پکښې ووژل شول نو ځکه پرې څه بندیزونه ولګول شول. د پښتون ژغورنې غورزنګ مشر منظور پښتون په واشنگټن کې د څېړنې ادارې په یو ایس آی ډی کې د عمران خان وینا ته په غبرګون کې وویل چې د عمران خان چې د کومې تباهۍ خبره کوي او مني موږ د هغې د لاملونو پر ضد مبارزه کړې ده.
نه ګوري چې په مونږ باندې جازونو بمباری کړی دي، زمونږ کورونه هم شوی دي، هغه به مونږ ته نه محسوس کیږي، په هغه به مونږ خبره نه کوو. نو د غلطو اعمالو بیانول حق مونږ ته نه راکوي. دوی مونږ سره چې کوم ظلم شوی دی په هغه کې د ظالم د نام اخستلو حق مونږ ته نه راکوي. دوی نو دا کوم قسم انساني حقوق شول؟ دا کوم قسم انساني روایت شو؟
د اروپای اتحادیې سره د وتلو په مسلې د برتانیې صدر اعظم تھریسا مې د استعفا ورکولو وروسته د واکمن ګوند د مشر دپاره په انتخاباتو کې بورس جانسن نوی مشر ټاکل شوی دی. هغه به نن د برتانیې د صدر اعظم په حیث په کار پیل وکړي. د سه شنبې په ورځ په انتخاباتو کې بورس جانسن د 22,000 څخه زیاتې رایې واخیستې او د هغه په مقابل کې د برتانیې د بارنو چارو وزیر جرمی هن شاوخوا 46,000 رایې ترلاسه کړې. د اروپای اتحادیې څخه د وتلو پر مسلې یو جوړ جاړی ته د نن رسېدو وروسته تھریسا مې د مې په صدر وشتمه د صدر اعظم چوکۍ پرشولو اعلان کړی وو. او د هند بارنو چار وزیر ایس جی شنکر د کشمیر د مسلې په اړه د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ بیان رد کړی دی. این ڈی ټلویزیون ویلي دی چې ایس جی شنکر د سه شنبې په شپه د هند پارلمان ته په وینا کې ویل چې د هند صدر اعظم د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ ته د کشمیر د مسلې د حل لپاره کوم غوښتنه نه ده کړې. هغه زیاته کړې ده چې د پاکستان او د هند ترمنځ دواړه ښې اړیکې دي او دغه سی به پاتې وي. د هند بارنو چارو وزیر ایس جی شنکر دا هم ویل چې د پاکستان او د هند ترمنځ به مذاکرات دوارخیزه وي او دا به هغه وخت کیږي چې پاکستان د سرحد له هغې خوا په هند کې د تراګرۍ مخه ونیسي. دا خبرونه ستاسو د امریکا غږ د واشنگټن د سټوډیو څخه واورېدل.
خبرونه مو د امریکا جغ آشنا رادیو څخه واوریدل. دا هم د دې خبرونې لومړی رپورت. په افغانستان کې د امریکا د جمهور رئیس ډونالد ټرمپ د افغانستان په اړه څرګندونې نه یوازې د عامو خلکو لخوا غیر مسؤلانه بلل سوي، بلکې حکومت هم د دې څرګندونو په اړه اندېښنه ښودلې او د وضاحت غوښتنه یې کړې ده. ټرمپ تیره ورځ ویلي وه چې په لسو ورځو کې افغانستان د نړۍ له نقشې محوه کولی سي، خو دی دا کار نه کوي. نور تفصیل په رپورټ کې واوري.
ارګ د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ څرګندونو ته غبرګون ښودلی. په یوه اعلامیه کې ویلي چې افغانستان هیڅ بهرني قدرت ته د خپل برخلیک د ټاکلو اجازه نه ورکوي. ارګ ویلي چې له امریکا سره همکاري په متقابلو ګټو ولاړه ده. د سولې پر وستو کې د امریکا د هڅو ملاتړ کوي، خو اساسي برخلیک د بهرنیو دولتونو د مشرانو په ناستو کې نشي ټاکل کېدلی. د ولسمشر ټرمپ څرګندونو ته ارګ ویلي چې د ډیپلوماتیکو او دولتي لارو د ولسمشر ټرمپ د څرګندونو صراحت او توضیحات غوښتي دي او تحولات به له خلکو سره شریک شي. اجرائیه ریاست د ټرمپ څرګندونو ته په اشاره سره وایي چې جګړه د حل لار نه ده.
امریکای هم ته اشاره کړی دی چې د افغانستان د جګړه حل لار نشته. د پاکستان هم داسې اشاره کړی دی او زمونږ نور گاونډي او سیمهیز او نړیوال همکاران هم په دې مسله بیاو مشترک موقف لري، مشترک دریز لري.
د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ تیر ورځ د پاکستان لومړي وزیر عمران خان سره په کتنه کې وویل چې افغان جګړه په یو ونی کې ګټلې شي، خو نه غواړي چې لس میلیونه خلک وژل شي. ولسمشر ټرمپ وویل چې په 1900 کلونو کې په افغانستان کې زیات وخت تیر کړی او اوس د دې وخت راغلی چې له دغه هیواد نه وځي. د ټرمپ څرګندونې په افغانستان کې په ټولنیزو رسنیو کې له توندو غبرګونونو سره هم مخ شوې دي. هم خلک وایي چې ټرمپ باید دا څرګندونې نه وای کړې.
ټرمپ چې دا یو ډیر غټ د هیواد رئیس جمهور دی، د ساده خبره خوان نه کوي چې یعنی پلس روزه کې د افغانستان نقشه بدلوم. دا خبره بے معنی دي، دا خبره فائدہ نه لري. دا کوم خبره شو چې نور خبره تیر شو راشم د افغانستان او چو وړم په افغانستان پلس روزه کې د نظر افغانستان نقشه بدلوم. دا خو څه دغه نه دي، نو څه کوم ټل نه څه کوم قافلې لیا د چته پلس روزه کې دغه تبدیل کې دی. مملکت ته یو افغانانو مملکت ته
دا سرګندونه د ټرمپ سره خوند نه کوي چې ولې چې د افغانستان ستراتیژیکي ملګری هم دی او بل چې دا عمران خان سره چې د سیناس د خبرې کوي باید د پاکستان ته څه وایي چې دا ترهګری او دا خبرې نورې دغه څه ونه کی. نو ولې چې افغانستان خو هغه سره کلونه هغه سره ملګری دی، همکار دی.
دا ولسمشر ټرمپ دا سرګندونی په داسې حال کې مطرح کیږي چې د افغانستان د پخلاینې لپاره د امریکا ځنګړی استازی زلمی خلیل زاد په خپل بل سفر وته دی.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 FM 100.15.
له عمران خان سره د جمهور رئیس ټرمپ مجلس د هندي چارواکو غبرګون هم راپارولې دي. د هند حکومت وایي چې صدر اعظم نریندرا مودي هیڅکله له جمهور رئیس ټرمپ څخه نه دی غوښتي چې د کشمیر د کشالې په هوارولو کې مرسته وکړي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان د امریکا له جمهور رئیس څخه تمه لري چې د اسلام آباد او نوی ډلی ترمنځ د کشمیر پر سر د روان جنجال په ختمولو کې همکاري وکړي. نور جزئیات رپورٹ کی واری.
د هند بهرنیو چارو وزیر سوبراهانیام جای شنکر نن د سه شنبه پور از د هند پارلمان ته چې وینا کوله ویل د کشمیر په مسله کې داسې هیڅ کوم وړاندیز د هند لومړي وزیر نریندرا مودی لخوا د امریکا جمهور رئیس ډونالد ټرمپ ته نه دی شوی.
I would like to categorically assure the house.
زغوارم دولس استازي ته پډاګ کړم چې د لومړي وزیر نریندرا مودي له خوا د متحده ایالاتو ولسمشر نه هیڅ ډول غوښتنه نه ده شوې. زبیا تکراروم چې د لومړي وزیر نریندرا مودي له خوا د متحده ایالاتو ولسمشر نه داسې هیڅ ډول غوښتنه نه ده شوې. زه دا هم په تکرار وایم، د هند موقف ثابت دی چې د پاکستان سره هر ډول مسله یوازې د دواړو خواو ترمنځ به پرې خبرې کیږي. زه ټینګار کوم چې له پاکستان سره هر ډول خبرې اترې د سرحد له پورې غاړې څخه د تروریزم پای ته رسولو ته اړتیا لري.
د امریکا جمهور رئیس ټرمپ د عمران خان سره د لیدو پر مهال پرون په سپینه ماڼۍ کې ادعا وکړه چې دوهونی مخکې د هند لومړي وزیر نریندرا مودي ورڅخه غوښتي و چې د کشمیر په مسله کې د منځګړیتوب وکړي.
زما مطلب دا دی چې هیڅ باور نشي کېدای چې دوه ډیر تکړه هیوادونه چې ډیر هوښیار دي او ډیر هوښیار رهبران لري یو ستونزه نشي حل کولای. که تاسو غواړئ چې زه منځګړی توب وکړم، زه آماده یم چې دا کار وکړم.
د جمهور رئیس ترامپ د دې وړاندیز په ځواب کې سمدستي د پاکستان لومړي وزیر عمران خان وویل:
ولسمشر، زه اوس تاسو ته ویلی شم چې که تاسو دا منځګړی توب وکړئ او دا مسئله حل کړئ، نو تاسو به د 1 میلیارد خلکو دعا واخلئ.
هند او پاکستان دواړه د هیمالیا د غرونو په څنډه کې د ښکلي کشمیر د ملکیت دعوې لري. د دوی ترمنځ د دریو جګړو څخه د دوو لامل همدا سیمه وه، او د دواړو اټومي وسلو لرونکو ګاونډیو ترمنځ د ناندریو اساس کشمیر دی.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بې طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
دا د امریکا ژغ آشنا رادیو ده او تاسې زموږ سهارنۍ پښتو خپرونه اوري. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د امریکا د متحده ایالاتو د نړیوالې پراختیایي ادارې په همکاري د روغتیا په برخه کې د خصوصي سکتور د فعالیتونو د ارزونې او ملاتړ 15 کلنه ستراتیژي جوړه کړې ده. د عامې روغتیا وزارت چارواکي وایي چې د دغې ستراتیژۍ په تطبیق سره به په افغانستان کې خصوصي روغتیایي اسانتیاوې معیاري سي، او همداشان بهر ته د درملنې لپاره د افغانانو د تلولو کچه راکمه کړي. ممتاز بهیر په دې باره کې له کابله رپورټ لري.
د روغتیا په برخه کې د خصوصي سکتور له فعالیتونو څخه د ارزونې او ملاتړ دا ستراتیژي د افغانستان په 15 لویو ښارونو، کابل، ننګرهار، مزار، کندهار او هرات کې د خصوصي روغتونونو په اړه له شپږ میاشتې څیړنې وروسته جوړه شوې ده. د افغانستان د عامې روغتیا وزیر فیروزالدین فیروز د سه‌شنبې په ورځ د دغې ستراتیژۍ د معرفي کولو پر مهال وویل چې خصوصي سکتور د روغتیايي خدماتو د وړاندې کولو په برخه کې په افغانستان کې مهم رول لوبولی، او په وس وخت کې لا نیمایي زیات افغانان د درملنې لپاره خصوصي روغتونونو ته مراجعه کوي. د ښاغلي فیروز پر وینا دا ستراتیژي مرسته کوي چې د روغتیا په برخه کې د خصوصي سکتور د ودې لپاره لازمینه برابر شي او په افغانستان کې خلکو ته معیاري روغتیايي خدمات وړاندې کړي. د عامې روغتیا وزیر زیاته کړه چې په دې ستراتیژي کې خصوصي سکتور ته د روغتیايي خدماتو د وړاندې کولو لپاره یو لړ معیارونه هم ټاکل شوی، او ویل: موږ ډېر لوړ معیارونه تاسو ته نه دي ټاکلي. هغه معیارونه چې په ګاونډیو هیوادونو کې دي هغه مو تاسو ته نه دي ټاکلي. داسې معیارونه مو ټاکلي چې څه ډول وکولی شو د ناروغ مسؤلیت وساتو، څه ډول ناروغ ته ګټه ورسوو، او څه ډول وشو کولی مریض ته زیانونه کم کړو. دا معیارونو اندازه تعین شوې ده. زموږ تمه دا ده چې خصوصي سکتور د یو شریک په توګه هڅه وکړي چې ورځ تر بلې خپل معیارونه لوړ کړي. خاغلی فیروزو ویل چې اوس خصوصي سکتور په افغانستان کې د پیچلو عملیاتو لکه د پښتورګو او د مفصلونو د پیوندولو او د زړه د عملیاتو وړتیا لري، او همداشان 15 ډوله درمل په کور دننه تولیدولی شي. د هغه پر وینا افغانستان هر کال د 600 میلیون ډالرو په ارزښت د روغتیا په برخه کې خپل د اړتیا وړ 95% توکي له بهر څخه واردوي، او د نوې ستراتیژۍ له مخې به هڅه وشي چې په کور دننه د درملو او نورو روغتیایي وسایلو د تولیداتو لپاره زمینه برابره شي. ښاغلي فیروز ټینګار وکړ چې وزارت یې د روغتیا په برخه کې د خصوصي سکتور له فعالیتونو څخه ملاتړ کوي، خو د سرغړونې په صورت کې به ورسره قانوني چلند وشي. د عامې روغتیا وزارت د پالیسۍ او پلان رئیس ډاکټر عبدالقدیر قدیر په دې غونډه کې وویل: د دې 15 کلنې ستراتیژۍ له مخې خصوصي سکتور مکلف دی په هغو برخو کې روغتیایي خدمات وړاندې کړي چې افغان حکومت توان نلری.
سفارش دیگه ایست که پرایوت سکتور یا سکتور خصوصی بهتر است.
هغه ویل بل اسپارختنه دا چې خبوی خصوصي سکتور هغه خدماتو ته پاملرنه وکړي چې دولت وړاندې کولای نشي. دا تخصصي او له تخصص پورته خدمات دي. او بل مسله چې وړاندیز یې شوی، باید د هغه کډرونو او مسلکی کارکونکو د ظرفیتونو د لوړولو پر سر پانګونه او پاملرنه زیاته شي چې په خصوصي سکتور کې کار کوي.
توجهی بیشتر شوه و سرمایه‌گذاری بیشتر شوه.
د ښاغلي قدیر پر وینا په سماتوګه د دغه ستراتیژي په عملی کې دو سره به په افغانستان کې د روغتیايي خدماتو د کیفیت کچه لوړه شي، او همداشان به هرته د درمنل لپاره به د افغانانو تګ را کم شي. دا ستراتیژي د امریکا د متحده ایالاتو د نړیوالې پراختیايي ادارې په همکارۍ جوړه شوې ده. په افغانستان کې د دغه ادارې استازي ډاکټر جان ایرس د روغتیا په برخه کې د خصوصي سکتور د ونډې پر پیاوړتیا ټینګار وکړ، او ویل چې د خصوصي سکتور په وجه سره به په افغانستان کې روغتیايي خدماتو ته لاسرسی زیات شي. د امریکا د متحده ایالاتو نړیواله پراختیايي اداره د روغتیا له وزارت سره له نږدې کار کوي ترڅو یو پالیسي او قانوني چوکاټ جوړ کړي چې د خصوصي سکتور لپاره د ونډې اخیستلو فرصتونه برابر کړي، او هغوی وهڅوي چې په دې برخه کې پانګونه وکړي، او د غراز له خصوصي سکتور سره د روغتیا وزارت همکاري چټکه کړي. دا ډاکټر ایرس پروینا د درمن لپاره بهرنیو هیوادونو ته د افغانانو د تللو لامل افغانستان هر کال شاوخوا 215 میلیون ډالر له لاس ورکوي او دا شمیره خي چې په دغه هیواد کې د روغتیا په برخه کې د پانګونې لپاره مناسب فرصتونه شته دي.
د امریکا غ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د لپاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
او دا هم څو نړیوال رپورټونه. امریکا او ایران د زړه د تناکو په ماتولو باندې زور اچوي. هر یو هیواد د نوو لفظي باړونو په چلولو پیل کړی دی، په داسې حال کې چې د تهران او واشنگټن ترمنځ نوی نظامي تاوتریخوالی د دوشنبه په ورځ اوج ته ورسید. د امریکا ژغ خبریال جیف سلیدن په دې باره کې دا رپورټ رالېږلی دی.
د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته وویل د واشنگټن د ایران له خوا نه د مطلق ضرر لپاره چمتو دی. ټرمپ د دوشنبه په ورځ په سپینه ماڼۍ کې د پاکستان د صدر اعظم عمران خان سره د عکس اخیستلو په وخت کې وویل دوی واقعا په نړۍ کې اول نمبر تروریستي دولت دی. ټرمپ زیاته کړه د ایران اعمالو او د احترام نه موجودیت د ده لپاره مشکله کړې ده چې د تهران سره خبرې وکړي. ټرمپ وویل دوی باید دا کار نه وی کړی، دا په هر لار تللی شي. د امریکا جمهور رئیس د ایران له اعلان نه څو ساعته وروسته دا تبصرې وکړي چې وایي د امریکا 12 تنه جاسوسان نیولی دي، له دوی نه په ځینو باندې د اعدام سزا خېژول شوې ده. د ایران د استخباراتو وزارت په اعلان کې ادعا شوې ده چې دغه جاسوسان تیر کال نیول شوي وو او د امریکا د مرکزي استخباراتو د ادارې لپاره له حساسو مرکزونو نه لکه پوځي او اتومي مرکزونو نه معلومات لاسته راوړل. د ایران د استخباراتو ضد مامور وویل سره له دې چې په امریکا کې په عصري توګه رزول شوي دي، هیڅ یو له دغو جاسوسانو نه په خپلو کوښښونو کې کامیاب نه شول چې ایراني مرکزونه تخریب کړي. ایرانی تلویزیون هغه عکسونه ښودلی دي چې دا کوي د سی آی ای د هغو مامورانو دي چې د دغو جاسوسانو سره په تماس کې وو. ټرمپ او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپو دواړو د ایرانیانو ادعاوې رد کړي دي. ټرمپ په ټویټ کې وویل د ایران دغه راپورټ چې وایي د سی آی ای جاسوسان نیولی دي په بشپړ ډول غلط دی، هیڅ رښتیا نه دی. د ډرون د الوتکې د راغورځېدو په شان دا د دوی دروغ او پروپاګاندا چې وای اسلامي رژیم راغورځول دی چې دغه رژیم ناکامه دی او هیڅ مفکوره نه لري چې څه وکړي. پمپو د امریکا تلویزیونی شبکې فاکس نیوز ته وویل د ایران رژیم د دروغو ویلو اوږد تاریخ لري. دا لومړی ځل نه دی چې د ایران د استخباراتو ماموران د امریکایي جاسوسانو د نیولو په باره کې دا رنګه ادعاوې کوي. د ایران مهر خبری آژانس د اپریل په میاشت کې د استخباراتو د وزیر له قوله ویلي وو تهران د امریکا د جاسوسۍ شبکه کشف کړې ده چې په یو شمېر هیوادونو کې ایجنټان لري. یو امریکایي مامور امریکا غږ ته د نوم نه ښودلو په شرط وویل ایرانیانو دې ته ورته ده د جون په میاشت کې هم کړی و. د ایران سپای انقلاب کمانډوګان د جمعې په ورځ په هلیکاپټرو کې د وړو کښتیو سره راښکته شولو چې د برتانیا د تیلو هغه ټینکر کنټرول کې چې له تنګې نه تېرېده. د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر جریمی هانت د دوشنبې په ورځ د تهران دغه اقدام سمندري غدۍ یاد کړه. ویلې هیواد یې په دې باندې کار کوي چې د اروپا په مشرۍ سمندري کمیسیون جوړ کړي چې هغه کښتۍ وژغوري چې له تنګې نه تېرېږي. امریکا دې ته ورته پیشنهاد په دې وروستیو هفتو کې کړی و چې یو سمندري ائتلاف ته جوړ شي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف د دوشنبې په ورځ ویلې د برتانیې کښتۍ خپل سیګنالونه له هغه وخت نه زیات مړه کړي وو چې اجازه ورته وه او دا کار په تنګې کې د کښتۍ چلولو ژغورل او امنیت ته خطر سره مخامخ کوي. کارفانو چې د هریټیج په فاونډیشن کې د ملي امنیت څارونکی دی وویل ډیره مشکله د ټولې تجارتي کښتۍ د شپږو او اوو ساعتو په موده کې چې له تنګې نه تېرېږي وژغورل شي. کارافانو د دوشنبه په ورځ د امریکا غږ د فارسي څنګه سره په مرکه کې ویل د دغه کشتي لپاره ناممکنه ده چې خپل ځانونه دفاع وکړي، ځکه دوی دغه وړي کشتي او هلیکاپټر تر هغه پورې نه ویني تر څو چې دوی په سر باندې الوتنې ونه کړي او د دوی په اقدام کولو کې تیرستنه نشته ده. کارفانو ویلې د کشتۍ د ژغورلو یوازنۍ لاره دا ده چې بد شیان ورته داخل نشي، ځکه نو موږ زیات سمندري ظرفیت ته ضرورت لرو چې دغه سمندري لاره پرانستې پاتې شي. څومره زیات هیوادونه چې په سمندري ائتلاف کې شامل شي په هماغه اندازه زیاتې کشتۍ ژغورل کېدای شي، او څومره زیات چې دغه کوشش بین المللي کېږي په هماغه اندازه د کشتۍ د آزادۍ ژمنې کېږي او ایران زیات منځوي کېږي. د ایران او لویدیځ ترمنځ تاوتریخوالی له هغه وخت نه را په دې خوا زیات شوی دی چې امریکا د 2015 کال له بین المللي موافقې نه ووتله چې هدف یې د اتومي وسلو له پروګرام نه د تهران مخه نیولو او په ایران باندې بیا اقتصادي بندیزونه ولګوي چې خپل د تیلو بین المللي تجارت یې محدود.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لاري په منځني څپه 1289 اف ام 3.15 د انټرنټ لاري pashto.voa.com.
په ملګرو ملتونو کې د مهاجرو او د کډوالو ادارو په لیبیا کې د مهاجرو او د کډوالو د جبري توقيف خانو د بندولو په باب د اروپایي ملکونو فیصله ستایلې ده. لیزا شلاین د جنیو څخه په دې باره کې رپورت لري.
په پاریس کې د اروپایي ملکونو د باندنیو او د داخله چارو د وزیرانو په غونډه کې دغه فیصله د لیبیا د پایتخت تریپولی په اطرافو کې د تاجورا په جبري توقيف خانه باندې د بمبارۍ نه وروسته چې په هغې کې 53 تنه مهاجر او کډوال مړه او 130 تنه نور زخمي شوي دي شوی ده. د مهاجر دپاره د ملګرو ملتونو اداره وایي چې د اروپایي ملکونو دغه فیصله یو مثبت قدم دی. هغه دا هم ویلې دي چې د دوی د ادارې سره اوس په دې باب اندېښنه ده چې د نجات د لټون عملیات اوس زیاتره غیر دولتي ټولنې کوي او یا هم تجارتي بیړۍ. هغه امریکا غږ ته وویل
In terms of the NGOs, I mean, we've called on
د غیر دولتي ټولنو په باب موږ د ایتالیا نه غوښتنه دي چې په هغه پیشنهاد سره غور وکړي چې هغه د نجات او د جنایي خلکو د لټون په عملیاتو تاثیر وکړي. د دغو خلکو نجات د اخلاقي مسؤلیت دی او هم ساحلي ملکونه د نړیوال اصولو په اساس د دې مسؤلیت لري چې د خلکو ته نجات ورکړي. د جون د میاشتې په اواخرو کې د المان د وی بیړۍ کپتانې په خپلې بیړۍ کې هغه 53 مهاجر ساتلي وو چې د ایټالیې په یوه ساحل کې نیول شوي وو. د ایټالیې د داخله چارو وزیرې دغې د بیړۍ کپتان ته اجازه ورنه کړه چې لنګر واچوي، مګر بیا وروسته په بهر کې په ډیرو سختو شرایطو کې د 2 هفتو د تیرولو نه وروسته د دغې بیړۍ کپتاني فیصله وکړله چې د ایټالیې د داخله چارو د وزیر د امر خلاف عمل وکړي او بیړۍ ساحل ته ورسوي. یوې محکمې د هغې د زندانی کولو په باب دعوا په دې دلیل رد کړه چې هغې یو شمیر انسانانو ته نجات ورکړی دی او بس.
د واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري. د شار جوړولو او ځمکې وزارت وایي چې د ملکیتونو د سند د ویش د لړۍ په دوام یې د 10 زرو کورونو صاحبانو ته سندونه ویشلي دي. دغه وزارت وایي چې د ملکیتونو د سند د ویش پروسه د دې لامل سوی چې په غیر پلاني سیمه کې د یو کور قیمت 3 برابر ته لوړ سي. د رپورت تفصیل د لیمی نیازی څخه واوري.
د ښار جوړولو او ځمکو وزارت د ښاریانو د غستونځي ته په کتو وایي چې په غیر پلاني ساحو کې د کورونو د حق مالکیت سند د ویش لړۍ پیل کړې ده او له دغه کار څخه د کورونو د مالکیت د حق تضمین او د ښاري تبعیض او نابرابرۍ له منځه وړل دي. د دغه وزارت سرپرست وزیر جواد پیکر د سه‌شنبه په ورځ خبریالانو ته وویل د 2019 کال تر پایه به 150 زره د کورونو د مالکیت سندونه ویشل شي او د 2020 کال تر پایه به 1500 زره د کورونو د مالکیت سندونه د ملکیتونو صاحبانو ته ویشل شي.
با اعطای سند ملکیت به یک خانه غیر رسمی شهری ارزش
کار که یو غیر رسمی کور ته د مالکیت د سند ورکول د دې لامل کیږي چې د کور قیمت 3 برابر لوړ شي. بل دا چې غیر رسمی ساحاتو ته په ټیټه سترګه کتل کیږي، چاپیریال او امنیت یې خرابي او په ټوله کې د رسمی او غیر رسمی سیمو ترمنځ ښاری تبعیض وجود لري.
یک نوع تعبیز شهری بین ساحات رسمی و غیر رسمی شهری موجود است.
کابل که خلق د دولت دغه کار ستایی، د کابل ښار دوه اوسیدونکي شاکر او جهان الله په دې اړه داسې وایي.
دا پلان چې کوم دولت نیولی ده چې دا غیر پلانی ساحې په پلانی باندې بدلې کړي، نه تنها په مرکز کې بلکې باید په ولایاتو کې هم دا کار ترسره کړي، او د دې سره سره ځمکې کورونه د دوی قیمت هم لوړیږي.
نو که چیرې دولت دغه کار وکړي او دغو غیر پلانی سیمو ته د ملکیت سندونه ورکړي، نو ډېره تمه شته چې دولتی او نادولتی ماسیبال ته لاړ شي، خدمتونه به وکړي او واغوزینو ته به هم لکه د پلانی ساحو په څیر ټول خدمتونه ورسیږي.
د ښار جوړولو او ځمکو وزارت تر دې مهاله د کابل، هرات، مزار شریف، جلال آباد، کندهار، فراه، بامیانو او دایکنډي نیلي ښارونو په غیر پلانی سیمو کې د ملکیت 20,000 سندونه ویشلي دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
درنو اوریدونکو، د تخار اوسیدونکي د وسلوالو طالبانو تر څنګ خپل سری وسلوالې ډلې د امنیت لپاره ګواښ ګڼي. دوی وایي چې په ځینو ولسوالیو کې غیر قانوني وسلوال پر دولتي چارو هم حاکم دي. خبریال ګل رحیم نیازمن په دې باره کې له کندوزه رپورټ لري.
په دې وروستیو څو میاشتو کې په تخار کې د مخالفو وسلوالو ډلو لخوا پر امنیتي پوستو او دولتي ودانیو حملې زیاتې شوې دي، خو خلک د دغه ټولو ناامنیو ترڅنګ خپل سری وسلوال کسان د امنیت لپاره ګواښ ګڼي. دوی وایي چې د تخار د ځینو ولسوالیو حکومتي چارې هم د وسلوالو ډلو لخوا کنټرولېږي. د تخار خلک وایي چې کله کله غیر قانوني وسلوال کسان هم په خپلو منځونو کې جګړې کوي. د انتخاباتو پرانیزدې کېدو سره ناامنی نور هم زیاتېږي. د تخار د مدني ټولنې یو تن غړی صبغت الله شفق وایي چې غیر قانوني وسلوال د عامو خلکو لپاره له طالبانو هم ډیر خطرناک دي او عامه نظم یې خراب کړی دی.
زمین ناحیه افراد مسلح غیر مسئول در این ولایت تخار قتلها شده، غارتها شده، دزدیها شده، اختطافها شده. من متعجب می‌کنم.
د غیر قانوني وسلوالو لخوا په تخار کې قتلونه شوي، تیری شوی، غلاګانی شوی، خلک تختولی. موږ تعجب کوو چې دولت ولی په دې اړه اقدام نه کوي. که دولت ته خپل سری وسلوال معلوم نه وي، موږ به یې وروخایو. د تخار خلک وایي چې په دغه ولایت کې خپل سری وسلوال د یو شمیر لوړپوړو دولتي مسولینو او ځینو سیاسي خلکو لخوا حمایه کیږي چې غواړي د انتخاباتو پر وخت په همغه سیمه کې په خپل ګټه د رایو صندوقونه ډک کړي. د تخار یو بل مدني فعال مقیم قاسمی د سیوی
قماندانای جهادي در این جزئیات هستند، هر کدام یزی به تعداد 10 نفر 15 نفر اقلش مسئله غیر مسئول داره.
دلته جهادي قماندانان زیات دي، هر یو کم تر کم لستنه 15 لستنه خپل سری وسله ولري چې د خلکو امنیت او آرام ژوند ته خطر دي. تخار ته باید په دې اړه زیاته پاملرنه وشي. د ولایتي شورا غړي هم د خپل سرو وسلوالو یادونه کوي او زیاتوي چې پر خلکو ظلم کوي او باج ترې اخلي. د ولایتي شورا غړي میر احمد قاسم وایي چې اکثر غیر قانوني وسلوال د چیاب په ولسوالۍ کې دي.
بیشتر و بیشتر افراد غیر مسئول در ولسوالۍ چیاب بیشتر و زیاد شد. حکومت خسرانه را همین اکنون به دست گرفتن. از مردم
په چیاب ولسوالۍ کې زیات شمیر غیر قانوني وسلوال شته دي چې خپل سری حکومت یې جوړ کړی دی. له خلکو باج اخلي، عشر ترې ټولوي، په بازار او کلو کې وژنې کوي، خو حکومت تر اوسه د دغو خپل سریو مخه نه ده نیولې. د تخار والی عبدالحق شفق د غیر قانوني وسلوالو بې وسلې کول لومړی توپ ګڼي، خو زیاتوي چې په نظامی چارو کې یو څه ستونزې شته دي.
اول ما ستریتی بزرگای خود مردم میخوای میگه و حل کنیم که به جنجال منتهی نشه. از سلاح غیر مشروع استفاده کردن برای ایراب و وشه.
په لومړی سر که غواړو د خلکو له لارې دغه ستونزه حل کړو چې جنجال پیښ نشي. له غیر قانوني وسلې څخه استفاده کول خپل غیر قانوني کار دی. حکومت غواړي چې د ټوپک سویره د خلکو له سره لری کړي، ویره ختمه کړي چې نور څوک د چا د نارامه کولو سبب نشي. د تخار خلک وایي چې د غیر قانوني وسلوالو موجودیت نوې خبره نه ده، بلکې له کلونو را پدې خوا د تخار شاوخوا یو شمیر ولسوالیو کې غیر قانوني وسلوالو د خلکو ژوند تریخ کړی دی. ګل ریم نیزمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا رادیو ډېرو درنو اوریدونکو، زموږ د سهارنۍ خبرونې مطالب په همدې ځای پای ته ورسېدل. زه شافیه سردار او زما نور همکاران ستاسو څخه رخصتیږو. په لنډ وخت کې به دری خبرونه پیل سي. تاسو د امریکا غږ آشنا راډیو سره اوسئ.